السلام علیکم ل غرمینه مخکې لس بجې دی ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ترابلم د دې خبرونه تخنیکی چارې امان الله امیرزه پر مخ وړي په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان امنیتی چارواکي وایي چې په کابل کې د تیر شپې بریت پای ته رسیدلی او څلور وسلوال چې غوښتلې په وزیر اکبر خان سیمه کې یو مېلمستون ته ننوځي د امنیتي ځواکونو لخوا وشل شوي دي د افغانستان تجربه لرونکي دوه پخواني امریکایي ډیپلوماټان چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو سفیران پاتې شوي دي د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه لري د نورو رپورټونو او موضوعاتو په اړه هم په همدې خپرونه کې اوري خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره
په سر کې د خبرونو سرچکې د کابل امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د کابل ښار د تیر شپې نشته د څلور حمله کوونکو په وجلو سره پای ته ورسېده د تخاب اشکمش ګلسوالۍ د تحقیق د برخې څارنوال او د هغه زوی نن په دغه ولایت کې په یو وسلهواله حمله کښې ووژل سول او په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول سوی د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې خبریال جوسن رضایان تېره ورځ د لومړي ځل لپاره په تهران کې د تړلو دروازو تر شا محاکمې ته وړاندې سو د خبرونو تفصیل د کابل امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د کابل ښار د تیر شپې نشته د څلورو حمله کوونکو په وژلو سره نن سهار پای ته ورسېده د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې ملکي کسان ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی
د دې عملیاتو په لاړ کې پولیسو وکولی شول چې څلور واړه مهاجم له منځه یوسي او د سیمې خلکو ته د هوټل خلکو ته او پیرهدارانو ته او پولیسو ته هیڅ زیان ونه رسېږي
وسلوال طالبان چې په سپکو او درنو وسلو سنبال و تیره شپه د وزیر محمد اکبر خان مینی په سیمه کې د هیټل په نوم پر یوه میلمستون حمله وکړه د روانې میاشتې په پیل کې د کابل پر پارک پلیس میلمستون د حملې په ترڅ کې د څو بهرنیان په ګډون څوارلس تنه وژل سوي په پارلماني چارو کې د دولت وزارت وایي چې نن به د یوه رسمي مکتوب په ذریعه د دفاع وزارت نوی نوماند ولسي جرګې ته د باور رایې لپاره وروپیژني افغان ولسمشر تېره اونۍ معصوم ستانکزی د دفاع د وزیر په توګه ونوماوه او وروسته هغه هم د دې وزارت سرپرست وټاکه په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبي فراهي ازادي راډیو ته وویل چې ټول هغه اسناد چې ولسي جرګه ورته اړتیا لري تیار کړي دي
آماده او دا نن موږ د افغانستان و ولسي جرګې ته اسناد رسمان ورلیږو ځکه چې جمهور فرمان هم راغلی دی
د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د مکتوب له ترلاسه کېدو وروسته به هغه ته د باور یا رای اخیستلو لپاره نیټه وټاکي که ولسي جرګه د دفاع د وزیر په توګه ښاغلي ستانکزی ته د باور رای ورکړي دا به لومړی ځل وي چې د یوې کابینې ټول غړي د ولسي جرګې له لوري د تایید وړ ګرځي د نورستان په وانټي وایګل ولسوالۍ کې د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې شپږ وسلوال وژل سوي دي د نورستان امنیه قمندان جنرال خلیل الله زیایي ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال تېره شپه د دې ولسوالۍ په مندېش سیمه کښې وژل سوي دي د سیمې اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هوایي حمله کې تر شلو پورې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د یادونې وړ ده چې تېره ورځ بیا په کونړ کې د بي پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې د ملا فاضل په نوم د وسلوال طالبانو یو سیمه ییز قمندان وژل سوی وو وسلوال طالبانو تر اوسه په د تخار د اشکمش ولسوالۍ د تحقیق د برخې څارنوال او د هغه زوی نن سهار د نصرګوند وسلوال په ډزو کې ووژل سول د تخار د امنیه قمندانۍ ویان خلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې څارنوال سید محمد او زوی له خپل کور څخه د دفتر په لور روان وو چې ورباندې حمله وسوه اسیر زیاته کړه چې حمله کوونکي په تېښته بریالۍ سوي خو زیاته کړه چې د نیولو په هدف یې څېړنې روانې دي تر دا مهاله د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر نه پنځوس افغانۍ یوه یورو څلور شپېته افغانۍ یو انګلیسي پونډ نوي افغانۍ دېرش پله یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ شپېته پله زر ایراني تومن اوولس افغانۍ پنځه دېرش پله او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه اووه شپېته افغانۍ بیا هم شراغلست. په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول سوی د واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې خبریال جوسن رضایان تېره ورځ د لومړي ځل لپاره په تهران کې د تړلو دروازو تر شا محاکمې ته وړاندې سو. متحده ایالاتو پر رضایان د جاسوسۍ په تور د خندا اور بړلې دی. د ایران خبري رسنۍ ویلي دی چې د محاکمې پر مهال د رضایان میرمن یاګانه صالحي هم د خپل خاوند تر څنګ ولاړه وه. څارنوال د محکمې په درې ساعته بهیر کې پر جوسن رضایان د جاسوسۍ تورونه ولوستل. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند پر ایران غږ کړی چې پر رضایان د ده په خبره د خندا وړ تورونه لري او نوموړی سمدستي خوشي کړي. عراقي ځواکونو د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه د انبار ولایت مرکز رمادې د نیول لپاره له دریو اړخونو څخه پراخ عملیات پیل کړي دي. شاوخوا څلور زور سرتیرو چې شیعه ملیشې او اوسني وسلوال قبایل یې ملاتړ کوي د رمادې د بیرته نیول لپاره د دوشنبې په ورځ پراخ عملیات پیل کړل. د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې د رواني می میاشتې په سر کې د رمادې ښار ونیو. د امریکا په مشرۍ د نړۍ ایتلاف هوایي ځواکونه هم په دې عملیاتو کې د عراقي ځواکونو ملاتړ کوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فرانسې سفیر وایي د نړۍ قدرتونه او ایران به ښایي ونه توانیږي چې تر ټاکلي ضرب العجل د جون تر پایه یوه هر اړخیزه اټومي موافقه ترلاسه کړي. ګیرار اردو د سه شنبې په ورځ په واشنگتن کې د اتلانتیک سیرنوز مرکز په خبرو کې وویل د دې ډېر احتمال شته چې په راتلونکو څو کمو اونۍ کې یا تر هغې وروسته به یوه موافقه ترلاسه نه سي. هغه ویل تر اوسه ډېر تخنیکي کارونه لا پاتې دي چې باید ترسره سي. په دې معنی هر هغه تفاهم که ترلاسه کیږي هغه به یوازې تشي خبرې وي. په متحده ایالاتونو کې د جرمني سفیر وویل که کارونه بیا هم ښه مخ ته لاړ سي پر ایران لګول سوي بندیزونه به د روان کال تر پایه لرې نه سي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه متحده ایالات، روسیه، چین، برېټانیا، فرانسه او جرمني پر داسې یوې موافقې خبرې مخته وړي چې له مخې به ایران دې ته اړ کوي چې خپل اټومي فعالیتونه بند کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روسیې د اوکرین په وړاندې د مخ په زیاتېدونکي تهاجمي دریځ په خاطر انتقاد وکړ. د هغه هیواد چې د 2014 میلادي کال د اپریل له میاشتې راهیسې د حکومتي ځواکونو او بیلتون پالو ترمنځ جګړو کې له 6,000 څخه زیات کسان وژل سوي دي. اوباما په سپینې ماڼۍ کې د ناټو له سرمنشي یانس ستونبلګ سره په لکتنې وروسته وویل چې دوی د دې فرصت ترلاسه کړ چې د اوکرین پر وضعیت خبرې وکړي. دی وایي موږ فرصت ترلاسه چې د اوکرین پر حالاتو او د روسیې لخوا د مخ په زیاتېدونکي تهاجمي دریځ په اړه بحث وکړو. موږ په دې تاکید وکړ چې د ناتو اساس یوازې د ترانس اتلانتیک د امنیت لپاره نه دی ښودل سوی، بلکې هغه په ډیرو ډولونو د نړیوال امنیت لپاره هم اساسي. اوباما دغه راز له روسیې وغوښتل چې د بیلتون پالو له ملاتړ د لاس واخلي او د اوکرین له ختیځ څخه د خپل ځواکونه وباسي. د مسکو او لویدیځ ترمنځ اړیکې وروسته له هغه چې روسیې د 2014 میلادي کال په مارچ کې د اوکرین کریمیا له خپلې خاورې سره ملحق کړه، له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو ډېرې سړې سوي دي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان حکومت دفاع وزارت ته د نومان معصوم ستانکزي په اړه یو رسمي مکتوب نن ولسی جرګې ته استوي. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې د کابل د امنی قومندان وایي چې ټول بریک کوونکي چې تېره شپه غوښتل په وزیر اکبر خان سیمه کې پر یو ګیسټ هاوس ننوځي وژلې دي.
دیارلسم او پنځلسم سړک د وزیر اکبر خان ترمنځ کوم هوټل ته ده غوښتلې چې په دې هوټل به دخول اجرا کړي. همزمان پولیس محل ته ورسېدل، دوی د دخول مهم دلوګیري وکړه.
د کډوالو چارو وزارت وایي د کډوالو په اړه څلور اړخیزې ناستې پریکړه کړې ده چې په ایران او پاکستان کې به افغان کډوالو ته د اوسېدو یو لړ اسانتیاوې برابروي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او د خپرونې په ترڅ کې د نور رپورټونو سربیره دوونیس پروګرامونه کور کله او د ګوډې اچار تفریحي خپرونه وایي.
ماشومان ګلونه دي، ماشومان لکه کاکاو غوندي خواږه او خوندور دي. ماشومانو ته باید ژاولې واخلو، پاپړ واخلو.
ازادي راډیو په اف ام 100.5 په د سهار لونه د ماخام ترو بجو پر په افغانستان او په خاستوګه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان حکومت د دفاع وزارت ته نوماند معصوم ستانکزي په باب یو رسمي مکتوب نن ولسی جرګې ته استوي. افغان ولسمشر اشرف غني معصوم ستانکزي تیره اونۍ د دفاع وزارت لپاره ونومو او وروسته یې د وزارت سرپرست وټاکه. د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د مکتوب له ترلاسه کېدو وروسته به هغه ته د باور رایې اخیستلو لپاره نیټه هم وټاکي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
ولسی جرګې ته دغه رسمي مکتوب دې ته زمینه برابروي چې دا جرګه د کابینې وروستي وزیر ته د رایې ورکولو پروسه پیل کړي. له دفاع وزارت پرته ولسی جرګې د کابینې نورو ټولو غړو ته د باور رایې ورکړي دي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فرحي ازادي راډیو ته وویل چې ټول هغه سندونه چې ولسی جرګه ورته اړتیا لري تیار شوي او نن به ورواستول شي.
او دا نن موږ د افغانستان و ولسی جرګې ته اسناد رسمان ورلیږو ځکه چې جمهور فرمان هم راغلی دی.
افغان ولسمشر اشرف غنی تېره اونۍ معصوم ستانکزی چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس په توګه یې دنده ترسره کوله د دفاع وزارت ته ونومو او وروسته یې هم د دې وزارت سرپرست وټاکه. د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د رسمي مکتوب له رسېدو سره سم به دا جرګه خپله کاري پروسه پیل کړي. د ولسی جرګې د منشي دوهم مرستیال عرفان الله عرفان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د مکتوب له ترلاسه کېدو وروسته به د معصوم ستانکزي په اړه د رایې اخیستو نیټه وټاکي. موږ تمه لرو چې هر څومره ژر چې کیدای شي اسناد ترلاسه کړو او هغه د پارلمان د تایید وړ وګرځي تر څو په امنیتي سکتور کې اوسنۍ خلا ډکه شي او وکولی شو چې د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې د ښو پلانونو او پرمختګونو شاهد واوسو. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له تشکیل څخه شاوخوا اته میاشتې تیریږي، خو دا حکومت په دې موده کې نه دی توانېدلی چې د دفاع وزارت څوکۍ ډکه کړي. لومړی جنرال شیر محمد کریمی د دفاع د وزیر په توګه ولسی جرګې ته وروپیژند چې ونه توانید د دې جرګې د باور رایه ترلاسه کړي. وروسته جنرال افضل الدین دې وزارت ته ونومول شو، خو د هغه د نومول کېدو مسأله تر ولسی جرګې ونه رسېده او په خپله له دې پوسته تیر شو. د راپورونو له مخې د دفاع وزارت د یو شخص د نومول کېدو پر سر د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې ولسی جرګې ته د دفاع د وزیر د نومول کېدو مسأله وځنډېږي.
ازادي راډیو لوونه تروو
ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم پیدا کولای شي. په انټرنیټ کې زموږ پته ده azadiradio.com. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د کډوالو په اړه څلور اړخیزې ناستې پریکړه کړې ده چې په ایران او پاکستان کې به افغان کډوالو ته د اوسېدو یو لړ اسانتیاوې برابر شي. دا خبرې د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د سه شنبې په ورځ په کابل کې د ایران له سفره در رسنېدو وروسته خبریالانو ته وکړې. په عین حال کې په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې دغه مرستې به د رسنو شو کورنیو ستونزې کمې کړي. تفصیل د خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي ایران او پاکستان منلی چې افغان کډوال به په زور له خپلو خاورو نه باسي او هغه افغان کډوال چې په دې هیوادونو کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري راجستر بشي. دا خبرې د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د ایران له سفره د راستنېدو وروسته د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وکړې. د وویل د افغان کډوالو په اړه په جوړې ناسته کې پریکړه وشوه چې له افغان حکومت سره به د راستنو شوو کورنیو د بیا میشته کېدو په خاطر 1.6 میلیونه ډالر مرسته وشي.
امسال برای اولین بار ما یک پلان را اجرا کردیم برای جلب منابع.
سشکل مو د لومړي ځل لپاره یو پلان وړاندې کړ د خپلو کډوالو لپاره د مالی منابعو د جلبولو په مقصد. موږ په دې پلان کې له مرستندویو هیوادونو 1.6 میلیونه ډالر غوښتي دي. له نیکه مرغه په غونډه کې ومنل سوه. دا پلان به مرستندویو او بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ته د اکتوبر په میاشت کې وړاندې سي.
د معلوماتو له مخې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د روان کال د سور په 9 په تهران کې یو ناسته جوړه شوې و چې پکې د ایران، افغانستان، پاکستان او UNHCR استازو ګډون کړی و. د وویل دغه مرسته به راستنو شوو کورنیو ته د کورونو په جوړولو، د اوبو رسولو په سیستمونو، پوهنې، کارموندنې او داسې نورو برخو کې ولګول شي. د کډوالو د چارو وزیر دا هم وویل چې په څلور اړخیزه غونډه کې دا هم ومنل شوه چې له دواړو هیوادونو څخه به افغان کډوال په زور نه بلکې په داوطلبانه توګه ستنېږي. د راپورونو له مخې اوس مهال په ایران او پاکستان کې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې په دواړو هیوادونو کې شاوخوا 3 میلیونه قانوني اسناد نه لري او د همدې له امله د پولیسو لخوا په سختو شرایطو کې اوسیږي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو دفتر وایي چې دغه مرستې به د هغو کډوالو ستونزې کمې کړي چې هیواد ته ستنیږي. د دې دفتر ویاند نادر فرهاد آزادی راډیو ته وویل
بدون شک کمک های نقدی، مساعدت های مالی و غیر مالی در روند
پرتله شک نقدی، مالی و غیر مالی مرستی د کډوالو د داوطلبانه راستنیدو له بهیر سره مرسته کولای سي او همدارنګه بل راستنو سو کورنۍ سره د ځای پر ځای کېدو په پروسه کې هم مرسته وکړي.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې له ایران او پاکستان څخه راستنې شوې کورنۍ وای چې افغان حکومت ورسره د راستنیدو وروسته لازم مرستې نه دي کړې. دوی وایي یوازې په سرحدونو کې د یوې کورنۍ پر سر له $200 پرته نور هیڅ نه دي ترلاسه کړي. دوی له حکومته غواړي چې دوی ته د خپلو سیمو کې د کار شرایط برابر کړي. کارپوهان وایي په هیواد کې د کار د نشتوالي له امله هر کال په سلګونو ځوانان هڅې کوي چې هر ډول خطر ته غاړه کیږدي خو چې له هیواده ووځي. دوی وایي که په هیواد کې دننه راستنو شوو ته اسانتیاوې برابرې شي له ایران او پاکستان څخه به هم پاتې کډوال هیواد ته ستانه شي.
د کډوالو چارو وزارت وایي د کډوالو په اړه څلور اړخیزې غونډه کې پریکړه شوې چې په ایران او پاکستان کې به افغان کډوالو ته د اوسېدو یو لړ اسانتیاوې برابرې شي. په دې اړه مو د خان محمد سیند رپورټ واورید.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
تاسی زمون غگل ازادی رادیو نه آورایی. د افغانستان تجربه لرون کې دوه پخوانی امریکایي ډیپلوماټان د دې هیواد وضعیت ته اندېښمن دي. دغو ډیپلوماټانو له ازادي راډیو سره په ځانګړو مرکو کې د افغانستان پر روان وضعیت، د طالبانو لخوا د حملو د زیاتوالي پر عواملو او هم د افغان ولسمشر د حکومت پر فعالیتونو یو لړ څرګندونې کړي. نوریاس نوري پړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لوري د بریدونو زیاتوالی، د اسلامي دولت ډلې د حضور او د ملي یووالي د حکومت نه اغېزمنتوب هغه عمده مسایل دي چې په افغانستان کې د امریکا دو پخوانیو سفیرانو پرې اندېښنه څرګنده کړه. رونالد نیومن چې د 2015 او 2008 کلونو ترمنځ په کابل کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې وویل وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې حملو ته ځکه زور ورکړی چې غواړي له یوې خوا د ولسمشر اشرف غني حکومت کمزوری کړي او له بلې خوا د سولې د احتمالي خبرو له پیلېدو سره د جګړې په ډګر کې خپل وروستی زور وازموي. زما په نظر موږ باید دا ومنو چې خبرې پیل هم شي جګړې به نورې هم سخت شي، ځکه طالبان به هڅه وکړي چې د جګړې له ډګر څخه پر خبرو اترو د خپل نفوذ د زیاتوالي لپاره کار واخلي او موږ باید د دې انتظار ولرو چې سږکال به د جګړو له پلوه سخت کال وي. نیومن چې اوس په واشنگټن کې د ډیموکراسۍ لپاره د امریکایي اکاډمۍ د تحقیقاتي انسټیټیوټ مشر دی، د سېشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د طالبانو د حملو په مخنیوي کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا وستایله خو د ملي یووالي د حکومت پر اغېزمنتوب اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل چې ورځ تر بلې افغانان له خپل حکومت مایوسه کېږي.
زه ډېر د ملي یووالي حکومت ته اندېښمن یم. دا حکومت د اصلاحاتو او د کارونو د ښه ترسره کېدو لپاره ډېر ښه فرصتونه لري خو هغه ډېر ورو مخته ځي. ما اورېدلي چې افغانان ورځ تر بلې مایوسه کېږي. زما په فکر د ملي یووالي حکومت ته پکار ده چې زیات اقدامات وکړي. دا حکومت خبرې ډېرې کوي خو تر اوسه ډېر څه نه دي ترسره کړي.
خاغلی نیومن چې د افغانستان بایلونکي او ګټونکي جګړې په نامه یو کتاب چاپ کړی زیاته کړه که څه هم ولسمشر اشرف غني غواړي چې کارونه ښه مخته یوسي خو د دې لپاره چې د خلکو باور خپل کړي باید حکومت یې وښیي چې یو څه لاسته راوړنې لري. د افغان ولسمشر اشرف غني په مشرۍ حکومت په داسې حال کې په کار پیل کړی چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو محارب ماموریت د تیر میلادي کال په پای کې ختم شو او افغان امنیتي ځواکونو ته د ټول هیواد امنیتي مسؤلیتونه سپارل شوي دي. په اوس وخت کې له 10,000 څخه زیات نړیوال سرتیري چې ډیری برخې امریکایان دي په دې هیواد کې حضور لري او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت مخته وړي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه له هر پلوه په خپلو پښو نه دي درېدلي چې وکولی شي د طالبانو او د داعش په نامه د نوې ډلې د ګواښونو مخه ونیسي. ښاغلي خلیلزاد له ازادي راډیو سره په مرکه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پر پریکړې انتقاد وکړ چې غواړي د 2016 میلادي کال تر پایه د امریکایي سرتیرو ډیری برخه له دې هېواده وباسي. هغه وویل امریکا باید د افغانستان وضعیت ته په پام سره د خپل پوځي حضور په اړه پریکړه وکړي او بیا پخوانۍ تېروتنه تکرار نه کړي او هم د عراق له وضعیت درس واخلي.
ممکن تا آخر 2016 اوضاع قسمی تغییر نکنه که ضرورت به قوای نظامی امریکا نباشه. اگر این شرایط بیای خوب بسیار خوب، اما باید آمادگی برای ازی هم گرفته شوه که شرایط قسمی خواهد بود که قوای بیشتر از چیزی که فعلا مد نظر است از طرف حکومت آقای اوباما ضرورت خواهد بود.
خلیلزاد چې د افغانستان د مخکینی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ په لومړیو کلونو کې د 2003 او 2015 کلونو ترمنځ په کابل کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کوله، پر طالبانو سربیره افغانستان ته د یوې بلې د داعش په نوم ډلې احتمالي ګواښونو ته په اشاره وویل چې امریکا ته پکار ده چې داسې یوه ستراتیژي ولري چې د دغې ډلې د فعالیت مخه ونیسي.
اگر داعش در افغانستان پخش کنه، امریکا باید استراتژی فعلی خود در افغانستان درباره غور کنه و ببینه که چه تغییرات در این سیاست لازم است که سبب یا ممد شکست داعش در افغانستان هم شود.
رونالد نیومن چې خلیلزاد وروسته د افغانستان لپاره د دو کلونو په مخ د سفیر په توګه دنده ترسره کړې، هم د خلیلزاد له دې خبرې سره موافق دی چې متحده ایالات باید د اسلامي دولت ډله له نږدې وڅاري او په دې اړه چې آیا دغه ډله د افغانستان لپاره بالقوه ګواښ دی ارزونه وکړي. خاغلی نیومن په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو په هڅو کې د پاکستان رول ته د شک په سترګه وکتل او ویویل دې هېواد هیڅکله هم دا نه ده ښودلې چې په دې برخه کې د رښتینې همکاري کړې وي. نیومن د هغو راپورونو په اړه چې ګواکې په وروستیو کې د پاکستان د استخباراتو ادارې په چین کې د طالب مشرانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړې وه وویل ما هیڅکله نه دي لیدلی چې د پاکستان حکومت د په رښتیا پر طالبانو زیات فشار راوستی وي. زه نه پوهیږم چې صدر اعظم نواز شریف په رښتیا کولی شي آی ایس آی کنټرول کړي. باید منتظر واوسو. دغه ډېرې ښایسته خبرې دي، خو د ورځې په پای کې به معلومه شي چې څه نتیجه ورکوي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د چین په اورمچی ښار کې د طالبانو درې مشرانو د افغانستان د سولې د عالي شورا له یو مهم استازي سره کتلي دي او دغو خبرو ته هم آی ایس آی او د چین حکومت زمینه برابره کړې وه، خو طالبانو رد کړه چې دغه خبرې دې ترسره شوي وي او د افغانستان د سولې عالي شورا هم د مسلې حساسیت ته په پام سره دا مسله نه تایید او نه هم رد کړه. خو په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر رونالد نیومن په وینا هر څومره چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ کیږي، ښایي هماغومره به موږ د جګړې د سختېدو شاهد واوسو.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. او سمورو چې د کابل چاپ د نن ورځ ورسپانو څخه خبره کړې دي، اسد الله لودین د کابل چاپ مطبوعات تکته نه لري.
د کابل چاپ نن نه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د سولې پاړه د پاکستان د هلو ځلو سرنګوالي او په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ګواښونو ته ځانګړې کړې دي. ویسا خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې آیا پاکستان رښتیا هم په سیمه کې سوله غواړي؟ په سر مقاله کې راغلي چې پاکستانی چارواکو طالبانو ته خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې خپل پسرلنی عملیات هو دروي، خو د لیکوال په خبره افغانان تر اوسه هم په دیجمنو شکمن دي. د سر مقاله لیکوال ویلي پاکستانی چارواکو له دې وړاندې هم ورته ژمنې کړي، خو زیاته کړې ده چې تر څو طالبان په افغانستان کې جګړه بس نه کړي په دې ژمنو یې باید باور ونه شي. په مطلب کې راغلي دا به په لنډ وخت کې معلومه شي چې آیا پاکستان رښتیا هم له وسلوالو مخالفینو سره یارانه ختموي او کنه. چراغ ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او طالبان د چین د چارواکو میلمانه دي. په سر مقاله کې راغلي چې حامد کرزی چین ته غیر رسمي سفر کړی، خو له دې وړاندې یې ویلي و چې که طالبان له حکومت سره سوله وکړي نور به بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نه وي. د ورسپانې د وال سټریټ ژورنال راپور راخیستی چې ویلي دي طالبانو او افغان چارواکو د چین په اورمچی ښار کې په پټه خبرې سره کړې دي. د مطلب لیکوال سپارښتنه کړې چې د سولې ټینګښت لپاره باید له اسلام آباد سره خبرې وشي، ځکه هغوی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي خبرې راخیستې چې ویلي دي داعش ډله د سیمې هیوادونو ته په ستر ګواښ بدلېدای شي ورسپانې په چین کې په یوه غونډه کې د حامد کرزي خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي که د سیمې هیوادونه د وسلوالو مخالفینو له روزلو لاس وانخلي دا ډلې به آسیا ته په ستر ګواښ بدل شي. په مطلب کې راغلي چې حامد کرزي د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان په سوله کې همکاري وکړي، او په پای کې انیس دولتي ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې سوله زموږ هدف دی خو په هیواد باندې جګړه تپل شوې ده. په مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله ویل شوی چې سوله د هیواد اړتیا ده، خو زیاته کړې ده چې دوی جګړې ته هم چمتووالی لري.
په هلمند کې یو ځل بیا ناامنیو او د وسلوالو ډلې زبریدونو زور اخیستی دی. د هلمند د والي مرستیال وایي هوا ګرمه شوې ده او وسلوال غواړي یو شمېر سیمې ونیسي، خو د هلمند د مدني ټولنې غړي وایي که چیرې مرکزي حکومت ځانګړې پاملرنه ونه کړي امکان لري ځینې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویږي. په اړه تفصیل زموږ د همکار الیاس ته په رپورټ کې ورو.
د هلمند په دروي شمالي ولسوالیو کې د روانو نامنیو او ډلیزو بریدونو لړۍ د دې ولایت د مارجا او ګرشک ولسوالیو په شمول ځینو نورو سیمو ته هم غځېدلې ده. دوه ورځې وړاندې د سنګین د ګنبدو او چوغک په سیمو کې د افغان سرتیرو پر څلورو پوستو د بریدونو په ترڅ کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله واوښتل، خو دولتي چارواکو یوازې د پنځو پولیسو د وژل کېدو او شپږ نور د ټپي کېدو خبره تایید کړه. د دوشنبې په ماپښین د نوزاد د سورکاڼو او خوله جمال په سیمو کې سختې جګړې وشوې چې ځینې سرچینې پکې د دوه ویشتو افغان سرتیرو د وژل کېدو خبره تاییدوي. خو دا چې جنگونو ولې دومره زور اخیستی دی، د هلمند والي مرستیال محمد جان رسول یاروی هوا ګرمه شوې ده، وسلوال غواړي یو ځل بیا ځانونه ښکاره کړي او د ځینو سیمو د نیولو هڅه وکړي.
د جنگ سیزن دی او دښمن خپل روسي طاقت په کار اچوي. هغه باداران چې دوی تشویقي په دغه موسم کې چې تاسو خپل هغه وروستۍ هڅه وهاند کوي، فلله الحمد زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په شمالي ولسوالیو کې دوی ته مرګونی ګزارونه ورکړه. تاسو په جریان کې یاست چې په سنګین کې وړمه شپه او نوزاد کې بیګا شپه او همدارنګه د سیستاني اړوند د مرجې مربوطه سیمو کې د دښمن مړي پاتې دي. دلته لاسونه یې په سیمه کې ستاسو تاسو یې کولی شي عمله نه وګورئ. انشاءالله زمونږ د ځواکونو جنګي مورال لوړ دی، خو بیا هم جنگ دی او په جنگ کې طبیعي ده چې دواړه لور تلفات اوړي، موږ هم تلفات لرو، خو په هومره کچه کې نه دي لکه دښمن ته مشاړه وړي.
که څه هم رسول یار د افغان ځواکونو تلفات په هومره اندازه چې ویل کېږي نه مني، خو د امنیتي چارو ځینې کتونکي وایي نه یوازې باید مرکزی حکومت پاملرنه وکړي بلکې د دې ولایت په نظامي مشرانو او رهبرۍ کې تغییر راسي. د هلمند ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤلین وایي نه یوازې دا چې وسلوال غواړي ځینې سیمې ونیسي، بلکې د نشي توکو قاچاقبر غواړي وضعیت خراب کړي او په دې ډول خپل قاچاق ته زور ورکړي. د ولایتي شورا دوه غړي بشیر احمد شاکر او عطا الله افغان وایي
زموږ تشویش او نگرانی هم د دې څخه ده او غوښتنه مو هم د مرکزي دولت څخه ده چې زموږ د هلمند وضعیت ته پاملرنه وکړي او زموږ د هلمند وضعیت بدبختانه ورځ تر بلې د خرابېدلو په حالت کې دی، او موږ هر ورځ بدبختانه په شمالي ولسوالیو کې د قربانیو شاهدان یو. موږ هر ورځ په شمالي ولسوالیو کې قرباني ورکوو. په زیات تعصب سره به دعا یم چې موږ دوه ورځې مخکې په سنګین کې قرباني ورکړله، او همدارنګه مو په مساکلا کې نوزاد ولسوالۍ کې زموږ ټولې شمالي ولسوالۍ بدبختانه تر تهدید لاندې دي.
په اوس وخت کې چې په هلمند ولایت کې زور اخیستی دی جګړې، دولت مخکې لاسرسی نه درلودی چې د تریاکو کښت چې کرل شوی په هلمند کې د هغو مخه ونیسي یا مات کړي. نو اوس هغه ورسېدی، هغه طالبانو ته هم هر څه په لاس ورله.
سنگین، نوزاد او مساکلا هغه درې ولسوالۍ دي چې وسلوال پکې د افغان ځواکونو په ضد له ډېرو سختو او پیچلو بریدونو کار اخلي او توانېدلي دي چې اکثره سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. د مرجې ولسوالۍ دوه مهمې برخې کرسدي او سیستاني کې هم بریدونه زور اخیستی دی. د هلمند د مدني ټولنو غړي هم د نشي توکو د قاچاقبر لخوا وسلوالو ته د درنو وسلو او پیسو د ورکړې خبره تاییدوي. وایي د دې نامنیو ډېر زیانونه ملکي کسانو ته وړي. ویل کېږي په اوسنیو نامنیو کې ګڼ شمېر کورنۍ شاوخوا ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه ته کډه شوي دي. په هلمند کې د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مشر فرهاد داوري وایي افغان ځواکونه د رهبرۍ او وسلو له پلوه کمزوري دي او وسلوال توانېدلي دي چې درنې وسلې او نوي وسایل پیدا کړي.
په هغه سیمو کې اوس وسلوال قوي شوي دي، دوی اشتد دو وسلې پیدا کړي دي، د دوی وسلې قوي شوي دي. په دغه قوي وسلو سره چې پولیس یې نه لري زیاتره وسلې، په دغه سره دوی پرمختګ کړی دی او بالاخره دا جګړې نور هم دوام پیدا کړی دی. نو همدارنګه ځینې نور عوامل هم دي، په هغه سیمه کې چې د قاچاق شتون دی، په هغه سیمه کې د پوسنی واکې د داعش پیدا کېدل دي داسې وضعیت پرې شوی دی. دا ټول هغه عوامل دي چې په شمالي ولسوالیو کې جنگ تود شوی دی، جګړه روانه ده، او بالاخره هغه دی چې اوس مجهره ورځ وینو چې زموږ پولیس له شکست سره مخامخ کېږي.
په هلمند کې که څه هم څو میاشتې وړاندې د افغان ځواکونو له لورې د ذوالفقار په نوم عملیات چې ډېر تمرکز یې په سنګین ولسوالیو کې وسول، خو کتونکي وایي داسې ښکاري چې وسلوال لا هم په شمالي ولسوالیو کې قوي مورچلې لري او په دې هڅه کې دي چې ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو د مطبوعاتي دفتر څخه د دوشنبې په ورځ په یوه رالېږل شوې خبر پاڼه کې د سنګین ولسوالۍ اړوند سیمو کې د ملا نصرت په شمول د اتو وسلوال د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی، خو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړی اچار ونیس پروګرامونه اوري، خو اوس لسنی مبه جیدی لسید کمال شاه عارف څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د کابل امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د کابل شاه د تیر شپې نشته د سلور حمله کوونکو په وژلو سره نن سهار پایته ورسېده. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت وایي چې نن به د یو رسمي مکتوب په زیرا دفاع وزارت نوې نوماند ولسترګې ته د باورای لپاره وروپیژني. د نورستان په وانټي وایګل ولسوالۍ کې د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د تخار د اشکمش ولسوالۍ د تحقیق د برخې څارنوال او د هغه زوی نن سهار په دغه ولایت کې د ناصرګند وسلوالو په حمله کې ووژل شول. په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول سوی د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبریال جوسن رضایان تېره ورځ د لومړي ځل لپاره په تهران کې د تړلو دروازو تر شا محاکمې ته وړاندې شو. عراقي ځواکونو د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه د انبار ولایت د مرکز رمادي د نیولو لپاره له دریو اړخونو څخه پراخ عملیات پیل کړي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فرانسې سفیر وایي د نړۍ قدرتونه او ایران به شای و نه توانیږي چې تر ټاکلې ضرب الاجل د جون تر پای و هر اړخیزه اټومي موافقه ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روسیې د اوکراین په وړاندې د مخ په زیاتېدونکي تهاجمي دریس په خاطر انتقاد وکړ. او چین د خپلو سمندري ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره نوې ستراتیژي په ډاګه کړې.
په کندوز کې مالداران او سوداګر وایي چې د قرقل پوستکو قیمتونه د تیرو کلونو په مقایسه ټیټ شوي دي. دوی زیاتوي چې سږ کال د قرقل پوستکو صادراتو کې څلوېښت په سلو کې کموالی راغلی دی. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له کندوز ولایت څخه رپورټ راستولی.
په کندوز کې د قرقل پوستکو نرخونه ټیټ شوي دي او په صادراتو کې هم څلوېښت سلنه کموالی راغلی. قرقل له کلونو راهیسې د هیواد په شمال کې د مالدارانو او یو شمیر سوداګرو د عاید یوه ښه سرچینه بلل کیږي. قرقل یو ډول پسونه دي چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له ورویو زر ویستل کیږي چې ګل یا په پوستکي کې جوړې کرښې خرابې نشي. د قرقل پوستکو سوداګر وایي چې سږ کال د جګړو له امله د قرقل پوستکو نرخونه هم ټیټ شوي او صادراتو کې هم کموالی راغلی. په کندز کې د قرقل پوستکو یو تن سوداګر حاجی خیر محمد ازادۍ راډیو ته وویل چې هر کال سوداګرو یوه زیاته اندازه قرقل پوستکي اروپا ته صادرول. هغه وایي سږ کال د قرقل پوستکو نرخونه هم ټیټ شوي او خرڅلاو یې هم کم شوی دی.
پوست قرقل نظر به فصل ازایش نه تکایش یفته.
دی قرقل پوستکو نرخونه ټیټ شوی دی. تیر کال موږ یو پوست په 2000 او 2500 افغانۍ خرڅو، خو سږ کال دی قرقل پوستکو بازار خوان نه لري او خرڅلاوی هم کم شوی دی. هغه وایي چې دی قرقل پوستکی څو ډوله ګلونه او رنگونه لري چې له افغانستان څخه اروپایي هیوادونو ته وړل کیږي. په هیواد کې دی یو قرقل پوستکی بیا له شلو ډالرو نیولې تر 800 ډالرو پورې رسیږي.
خصوصا ولایت کندز بیخی نو امن تاجر آمده نمیتونه.
د کندز امنیتی وضعیت خراب ده، ځکه سوداګر او شتمن خلک ویریږي او په دې ولایت کې پانګونه نه کوي، چې له امله د قرقل پوستکو نرخ هم زر افغانۍ پورې راټیټ شوی دی. په همدې حال کې یو تن مالدار ریدی ګل چې د قرقل پوستونه ساتي وایي چې د هود او حمل میاشتې د دوی د حاصلاتو میاشتې دي، خو دغه مالدار زیاتوي چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخونه ډیر کم شوی دی.
اوس یو پوست 2500 تور پوست په 2000 دای دی. خرڅیږي او شل ډیر 15 تاس خرڅیږي او بیا نیم پکې وری پاتېږي. څه پریږدو د مالداري د پاره خزیه. په هغه کې سل پسونه دی وزاد بدیو کې وچی راځي برانډازه کیږي یخی مصطا سیر کوي وری اچ.
د کندز په ښار کې یو تن چې د قرقل خولۍ جوړوي وایي چې د قرقل یوه خولۍ له 4000 افغانیو نیولې تر 3000 افغانیو پورې قیمت لري. خدای وایي چې سږ کال د قرقل بازار ډیر پیکه شوی دی.
اوله کلای قرقل او قدر فروش خرید و فروش نداره، خاطر که مردم
قرقل اوس دومره څوک نه اخلي. د قرقل یوه خولۍ له 4000 افغانیو نیولې تر 3000 افغانیو پورې قیمت لري. یوازې قاضیان او سرنوالان یې اخلي، نور عام خلک قرقل نه اخلي. په کندز کې د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د قرقل پوستکو په پروسس کې کموالی راغلی، همدارنګه په صادراتو کې هم 30% کموالی رامنځته شوی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل،
درنو دوستانو خیچری
کرے کرال جوړ په جولا دانو دا بدانو.
تاسو په نننی بازار کې د کالیو، بوټانو او نور شیانو د کیفیت په اړه څه وایي؟
دا خراب سموري دغه بيخي دی اغستونه د تسره قمت کې دی خصي اوس خو ما هډیر په صفات وخت کې هتي کېږي خراب سي په وګور کې لا باز یو خډیر قاره دي زو د تسخه اورز نو خصوص بیا خراب سو
یو جوړ جامې د ټنګ کور مال روړا تازه تازه ګلونا درې سلو مال روړا لاړې باز ول ته تم استور مال
مسئول کسان څه جواب لري؟
پا حقا قانون که انشالله چه توشیشی التا یو مصرف کون که یو شای چو اقلی اتا حق لری دا سعی نو تو کولیشی که احقاق حق یا دوا و قلید لاشی محکمه تا
پنی روڑ دمیا کلید کلید چمیارا بوده میس پی نغاڑی لپخار کی که تیارا.
قدر من اوردن کو خای تاسو هم دلی دلی وی چې په بازار کې اکثر شین بی کیفیت دي. اصل جنس ک کالی، بوټ، د سکول او یا هم د کور شین وی لکه پردی د نالیو یا دوشکو پوښنه نه پیدا کیږي. هغه د خلکو خبره ډیره یک بار مصرف وی. نن هم دا موضوع چیرو لمک سره د یوې دولتي ادارې کارکونکو سپوږمۍ میلمنه ده. هغه لخپل خاطرو سره د حل بلارو چارو هم غږیږي. لومړی بورنو پوښتو چې بازار ته راغلی بدل اجناس د غریب ولس اقتصاد ته څومره تاوان رسولی شي؟
100% تاوان کوي. هوازه یې ما زه دغه بازار ته ځمه، پر ځان یو شی اخلم. زه په دغه پوهېږم چې دغه جنس بدل دی او په دغونې قیمت وکړه، خو مجبور یم. د یوه دوکان څه چې پوښتنه وکړي هغه بل یم په دغوندې وایي. دغه ټوله لاس لري سر سار چې راسې وایي دغه جنس دغسې اعلان کوي اته په حساب جګرخونه کېږو چې یو شی کور ته راوړو یا پرده هغه په ډېر زحمت دا پیسې پیدا کېږي چې دوه وارې درې وارې هغه پریولو د منځه ځي. یو بار مصرف دی تر هغه ډېر نه وځي، ټوله که د کور مال دی او که د اغوستو کالي دي.
موږ په کابل ښار کې له ځینو نورو کسانو سره هم غږېدلي یو چې په بازار کې له کم اصل جنس نه شکایت کوي. هغوی وایي چې دوی په ډېرې سختۍ پیسې پیدا کوي، هغه چې بیا په داسې شیانو ورنه مصرف فیږي چې دوه ورځې هم دوام نه کوي، زړه یې سخت درد کوي.
کتانونه څه دي دغه ډېر خراب دي، پریمینځي خراب سي، ټیکري دا سپین ټیکري څه دي دغه هم خرابېږي. پریمینځي وکي واچي یو رقم پخه وباسي داسې رقم ټیکري اخسي اوس خو ما خو ډېر په صفت واخسي ښه ټیکري خراب سي په اوبو کې لا بعضې وخت ډېر قاره دي زویم داسې خو اورځې مې واخسي اوس بیا خراب سو.
ما یو هفته مخکې بوټ اخیستی و کنه دا ګورې چې په خپو کړی مې ده 2000 افغانۍ باندې. ما ته ویلي چې دا اصلي ده، خو مګر هغه شی چې ما وکړ یوه میاشت مخکې اوس چې وګورم بیخي زیات بې کیفیته دی، ارزښت نه لري دی هغه 2000 افغانو.
تم بوتونه واخستل ما تایلی وایز دا به یو کال پکو کپ خدا چی کرتا میرا و باران و چی پکو یکنه دریم اوراز وخطل دیست اغر زولو شده نو چی ما چی تمیم ملگل اما داغا ایم بیرتا وخطل زخ پل خیات ایم دشپیت بیول اس بجوم که نم تر دول اس اوم که نم زد خلق کالی گرده خدا اسی بیا پدی لاره چی سری نلاره شخم خدا سری زلو درد.
سابق هم دغه بعضې شیان لکه بوټ و ټیکه و کورتۍ و هر لباس هم سي اخیسته دا خو به مثلا د جاپان به و جرمني به و امریکایي به و دغه اوس چې موږ دغه مال شی جنس هر شی اخلو زه تقاوت یم نو زه کولی شم چې په میاشت کې یو لباس واخلم زه کولی شم چې په میاشت کې زه یو جوړ بوټ واخلم په مجموع کې مشکل ده بعضې ټیکې دي چې اخلي هغه په ځان پورې سره کېږي بعضې ټیکې دي چې پت باسي یو رقم
سپوږمۍ جانې خلکو په مخکې وختونو کې له ټیکو او نورو شیانو نه یادونه وکړه چې له بهر ملکونو نه به ډېر راتلل هغه به اصل هم و تاسو څه وایه آیا دلته په هېواد کې هم کوم څه جوړېدل
سابق موږ دلته فابریکه د نساجي درلوده په نام ټیکې به یې راایستلې د پرګو دپاره د توشکو دپاره او د دې دپاره هغه به پنځه کاله شپږ کاله عمر درلودې دوامدار عمر بې و فرضاً یو مامور دی یا غریب کار دی هغه به یې واخیستله هغه به ډېر ښه ورته تمامېدلې یعنې داسې هره ورځ به توشکه نه زړېدل نه به هره ورځ بالښت زړېدې نه به پردې زړېدلې
یا خو د کور وسایل دي که نه مثلا پردې او توشکې ده بل کالي دي مثلا چپنه ده ټیکرای دغه شیان په دې یکله باندې خبرې وکړه کله چې ځې بازار ته د ځان لپاره یو شی اخلي په څومره مشکلې پیدا کوي
اول خو نه پیدا کېږي ګرځو ګرځو بعد هغه چې سم شی هم یي چې وای خلو هغه هم دوام نه لري بیا خصوصا په دې وخت کې په دغه شرایطو کې چې زموږ خلک ډېر په موډو په داسې شیانو پسې ګرځي دغه چینایي مالونه چې اخلي فرضاً یو واده یې خلق په دونه مصرف باندې کالی واخلی چرای وړي دوام دریم واري نه غوستلی سي خاطر غورځي
احمد شاه وردک بیا وایي چې مغازې او دوکانونه له بیلابیلو شیانو څخه ډک دي خو داسې څه نشته چې د سری خوښ شي
فامیل کې یو پلار یو کورنۍ بازار ته ځي سرګردانه په دې بازارونو کې ګرځي بازارونه ډک دي خو د څه شي نه ډک دي د بې کیفیت اموالو نه ډک دي زموږ تجاران ځي پاکستان ته زموږ تجاران ځي چین ته زموږ تجاران ځي ایران ته د منطقې بازارونو ته ځي هلته ورته شپې ورځې تیروي څه شی راوړي هلته فرمایش ورکوي داسې جنس راوړي چې یعنی غوزایی که په صفری قیمت باندې ده اگر ضعیفترین قیمت یا جنس ضعیفترین کوالیتی دوی ورته فرمایش ور کله ولاشی په دوه ډیر لوکس او مفشن بازارو کې خوچ جنس تری نه واړي ډیر ضعیف جنس دی قیمتونه یې وګوره درته شپږ زره او زره یو جوړه دریشی درته بیا کوي یا څلور زره یو جوړه دریشی درته بیا کوي د دې دریشی واخله یا د دوی نیکټایي واخله یا د دوی خنقاق واخله یا بوت واخله دا فقط لکه افوکه کاغذ تشناب غونډه یو ار مصرف دی
د کابل په نوی ښار کې له دوه داس کسانو سره خبرې کړې چې ځانونو ته دریشی لټولې هغه هم د بې کیفیت شیانو لواج پوزي ترغلي
ګلاب شایم د فراده ولایت
اوس موږ په بازار کې راغلی او دریشو او یخنکا کا خلو
څنګه دی دا بازار کې اجناس اصل دی بدل څنګه
یا بدل دی ټول بدل دی د پخوا شی ګر سره ناراضي اوس یو شی چې اخلي کې یخنکا کې او کپتلون دي چې تورې پریونګو د نور د ځان سره توروي خرابوي د پخوا شی اوس ناراضي
څه فکر کوي ولې د پخوا شی اوس ناراضي
تاجرانو ګناه دي شمال نه واردي
تخپل کار اوس چې اجناس اخیستل تکنه کوم شی ډیر زیات بدل دی
دواړه بدل دی پتلون یخنکا دواړه بدل
زمانه واسه دی
واسه تاسو دلته څه لپاره غلی یا
موږ دلته راغلی او چې خپل ځان ته کالی اخلو
کالی اخلی سره هم کالی اخلی
زه غواړم چې ځان ته یو دخد شایسته دریشی اخلم
دریشی د څه لپاره اخلی آیا رسمي دفتر لپاره چیرته تاګ لپاره سره هم
او دفتر لپاره ما اخلو او نن شپه چې دی او پارتي دی زه غواړم چې هلته ورشم او کوشش کوم خشه اخلم
څومره ګرځیدل یې پسی
کم اس کم اس دوه غنټې شوی دی چې په دغه مارکیټ زه ګرځم هغه شای چې زه غواړم تر اوسه پورې نه ملو شوی نه دی
ښه سره هم شای ته غواړی چې پیدا کیږي
زه یو شای غواړم چې هم اقتصادي ارزان وي او کوالټي وي صحیح وي اصل وي
څنګه اوس دلته ته ګرځې اصل دې کوم شای پیدا کړم
تر اوسه پورې حاصل نه پیدا کړم کله چې ټول ګرځ خه کوالټي نه راولي هغه د زمون جام پیام دا غم دی هغه کسان ته چې یو شای راولي کوشش کوي یو رپ قیمت راولي لیکن صحیح شای راولي
تر اوسه دې ځان ته درشي اخیستې کنه سره قومه خاوا خراب څنګه
تر اوسه پورې چې ما حاصل دې صحیح نه دی حاصلې یو میاش نه زیات کار نه دی ورکړي اول خو څوک دا وینځي هغه رنگ زی جنس صحیح وي هغه تر اوسه پورې پیدا شوی نه دی زګوس ګرځم کوشش کوم چې پیدا شي
که پیدا نشي څنګه کې
هغه پیدا نشي به مجبور کیږي ماغه زاره شي واغوندي او مپل تا ورشو
خبر تر ګرځو د خبرونې ملمنیته اوس به درته وایي چې بوټ د سکاول او نورو چرمی شیانو څومره خپل پخوانی کیفیت له لاسه ورکړی؟
بوټونه خو چې پلای پپسو کې دوام وري مجبور د مخ دغه پاتې او تلې نه پروتې د سکول کوم دغه رقم باندې تجار اول واري سم شې راولي بعد هغه څخه پاغرنګ پاغه جنس باندې ټول بدل شم راوړي هغه نظم پروا لري نستا پروا لري مقصد خپل مال راوړي هغه جنس چې اول واري راسي لږ دوامدار وي دوام واري هغه جنس ته کبوټي تاسو به ګورئ چې هغه بوټونه دي هغه رنګ یې هغه شیپ دا ټوله مګم بدل دی پلا چې په پښو کې دوام واري هیڅ دوام نه لري.
یو بله مسله دا ده چې کله بازار ته ځي سودا اخلي دوکاندار حتی قسم خوري چې دغه جنس اصل ده دا واخله له دې مسلې سره څومره مخ سوي
دا بیخي ډېر فرضاً موږ لرو بې سواد خلک ښځې دي عین جنس دواړه یو شامپو دي یو د ارایش سامان دي مګم دا د دوکاندار چالاکي ده په خلکو باندې ورته وایي دغه جنس دغه اصل دی او دا بدل دی چې وګوره مګم نه دا دواړه یو جنس دي دواړه بدل دي چې یو څوک په هغه پوهېږي چې دغه جنس اصل دی دغه بدل دی هغه ته بیا دا خبره نه کوي دغه غریب بیچاره چې نه پوهېږي د دغو په ځان باندې دوکاندار یم وایي تجار یم وایي.
د سوداګرۍ د وزارت له ویاند مسافر قوقندي نه مو پوښتلي چې دوی په بازار کې د بدل جنس په اړه څه وایي او آیا د دې ستونزې د حل لپاره کوم کار کړی کنه؟
دوه کاله دو نیم کاله مخکې موږ دا قانون جوړ کړی و او د عدلي وزارت کې و په هغه قانون کې انشاءالله چې توشیح شي هلته یو مصرف کوونکی یو شی چې واخلي اته حق لري د مثال په توګه ویلی شم چې جامې وي بوټ وي هر شیان یو حق ده چې دوه کاله بعد هم معلومه شي چې دا کالی چې هغه کیفیت چې ما وغوښتل او هغه کیفیت په لیبل کې او هغه ته لیکلی شوی وي هغه خرڅوونکي ماته دا صحیح نه و ته کولی شي که احقاق حق وي او دوا وکړي لاړ شي محکمې ته اته څلوېښت ماده دي دغه قانون او ته حق لري چې هر کاری به واغلی اغل لیبل میدان کیفیت معلوم وي د کوم ځای نه راغلی دی تاریخ سمره در سره خم ده بل حق ده چې ته حق لري وای چې دا به کیفیت کالی دی دغه احسنه مخنیوي وکړي او ټول خلق ته شی وکړي چې دا کالی خنه ده دا ټول د بازار د خوال لپاره او د بازار د بی کیفیت کالی او مواد و خوراکي توکو مخنیوي لپاره ده چې ان شاء الله مونږ امیدوار یو چې دا قانون مری اجرا شي او توشیح شي.
بیا هم د خبرونې له میلمنی سپوږمۍ نورو چې د سوداګرۍ د وزارت د ویان د خبرو پړه چوي دوی په بازار کې د بدل جنس د خرڅولو د مخنیوي لپاره قانون جوړ کړی سوي مهرباني د تاسو نظر په دې اړه څه دی؟
د سوداګرۍ د وزارت ویان چې دا خبره کوي اول خدا خبره د مور نه منو دا خطر چې زه یو جنس واخم زه به درې ساعته د دوکاندار سره جګړه کوم بعد هغه به زه دا وزارت ته وړم بعد هغه به محکمې ته وړم دونه ضرورت نه لرم چې زه په دونه شپسي وګرځم اول دې دی ووایي چې دی دې بدل شی نه راوړي چې دوکاندار ته یې څوک راوړي دغه تجار یې راوړي ورکوي تجار ته دې ووایي چې بدل شی مه راوړه مې خلکو ته ورکومه تر محکمې پورې زه ځم او نه دونه وخت شته نن ورځ ته پوهېږي چې د افغانستان خلک کله ماشین داسې چلیږي ځان ته یو روزي پیدا کوي یو بدل شی چې ورکړي هغه فرضاً زه دغه یو کمیس مې واخیستلی په 1500 روپۍ مې واخیستې هغه دوکاندار ماته راکوي اول خو یې دوکاندار بېرته پیسې ماته نه راکوي زه دوکاندار تر محکمې پورې کشکم موټر چې بوزم راولم دوکاندار زما شپږ سوه ځي دا امکان لري نو دوی باید داسې تصمیم ونیسي چې سوداګر ته ووایي چې ته بدل شی مه راوړه مه دې قانون راباسه مه دې کوم ماده باندې کار کوه یو د خلکو د بازي ورکول دپاره وایي چې موږ په دې قانون په دې ماده دا دغه راایستلی دي دا د خلکو بازي ورکول دي ته داسې کار وکړه چې خپل تجار ته دې وایه وخته چې تجار دې مال راوړي د آیت ورواستوه چې هغه مال دې وګوري که مال یې بدل و بېرته دې تجار ته ورکړي پر هغه دې تاوان کړي او که اصل مال و بازار ته دې راوباسي وزارت خلک غولوي او خلکو ته بازي ورکوي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
وګوري دونکو سلام. وای د شیرچور کورونه خالی شوی دی ځکه چې زیاتره کمپنۍ او شرکتونه سقوط شوی او عام خلک خو یې د کرایې کولو وس نه لري لامدې عمله یې په زیاترو لیکلی دی چې فارنټ یعنی د کرایې لپاره داسی وقت هم لری ندهی چه پریولی که فارسل یعنی ده خرسولو لپاره خود سوک بای اخلی نه زکا چه ده خیستلو واسه بای نلری نو خاوندان بای مجبوره وی چه یا خپلوان پکی واچه وی او یای هم پکو مزدور وساتی وی لازارا چا بازار ندهی وڑای ده خپراون پا پیل که مو ده ماشومانو پا مناسبت جوڑه شوی غنده تا بیایو
اوست ماشومانو ده اقونو ستر مدافع او نرایوار شخصیت دلبرخان ماشوم تا بلا نور کوو چراش او خپل آلمانه وینا رواو روی ماشوم صاحب
گران ماشومانو خوگو ماشومانو خندولو ماشومانو ستری موشی هر کل راسی ایلکوم چه غلمغل مکوی یا غاک بودیسی مونگ اصکو چه دا ماشومانو راتلون که لکه دوغی دا پلارونو او میان دوغندی روخانوی ماشومان گلونه دی ماشومان لکه کاکاو گندی خواگه او خونده وردی ماشومانو تا باید جاولی واخلو ماشومانو تا باید پاپر واخلو ماشومان باید لوبی وکی مونگم باید لماشومانو سر دخم کدو چندره علداد پتپتانی وزیلی و او نوری لوبی وکو کمو خپل ماشومان خ او سالم ورزو نو دوی با هم لکه دمون گوندی یو ورس د ملی وحدت حکومت جوړ کی دوی با هم په ملی شورا کې ناست وی او یو بل با پا بوتلونو ولی او خوان بطره اخلی تاسی خو ما وینی زم ما شموم ما پا خورو که لوبی کردی او دا خلکو باغونو او پالیزونو تا پتورا وختیم ام داغ علت دی چنن یو مطرح مشهور او لوی شخصیت یم باید اصه او کو چه خپل ماشومان پا آزاد فضا کی لوی کو چه لوبی او مسته وکری او دا خلکو باغونو او پالیزونو تور واوری خو که چیره کو ماشوم دا چا باغ یا پالیز تور واوخت نو لکه دا پخوا غوندی دی وحید ربوی نه لمره دی خکل کی او بیا دی لمن لمیوی یا بادرنگو وردک کی چنگ هم داسه نه دا؟
او بلکل هم داسه دا
کچیری کو ماشوم پا غولکی دا چا آینی ووشتلی او ما تکری نو دا کور خواندی پا سرسی نه دا شیشو توتی را طولی کی زکر چه ماشومان حق لری چه دمونگ آینی پا غولکو ولی دمونگ دا اونو شاخونه مات کی دمونگ سپیان او چرگان پا دبر ولی وی ولی که ونه ولی داغ کارونه غوی تا خواندور کوی یعنی ماشومانو تا خواندور کوی او ویده استدادونه روی خوی چه کلا غصول بیا لکه دمون گوندی دیر لوی لوی کارونه کولیسی زم چه ماشوم بوما ام داغ طول کارونه می کردی او وز خو تاسی تا معلومیم چه چه دول شخصیتیم سومره لوری ودانه یا مارکیتونه لرم سومره شرکتونه او کارخانه لرم که چیری ما دا خلکو آینه نوی ماتی کری او زده خلکو باغونه او پالیزونه تا نوی وره وخته نو وز با پرتل شکه یو زیدی، گوشگیر، تنبل او دارن زده وم محترم والدینو تاسی چنن دیگه دا ماشومانو دا ورزی پرتمین غندی تخپل ماشومان ندی را وستیلی او دا تاسی ماشومانو تا بلنه نده در کل شوی خاص دا دیل پاره چی یو ماشومان المروانوی او بل پا خپل شوخوی سر غند خراپ نگی زکه چه اوس مونگ او تاسی دا خپل قندول و ماشومانو دا غال مغال او ریدول و او سلن نلرو لرویه خونه لرو نلرویه نو مونگ او تاسی دا خپلو ماشومانو پاستازی توب دا ماشومانو پا دیگه پرتمینی گونده کی برخ اخیسته زرمی غواری دا ماشومانو پا آره دیری خبری وکما خود دوری وقتی او پا میزونو باندی کبابونه او سرکر چرگان هم دست اشاره کمی چه جر راسته جر راسته ها محترم والدینو د غونډې په پای کې به په تاسو ټولو درنو والدینو باندې پاپړ ژاولې او یو روپۍ ککو وویشل سي. متحد دي وي زمون قندول ماشومان.
والے
زکا چی
ولی دی امنیت خوان نشته؟
زکا چی خوان دی سرپرسته وڑه
ولی کابل خار تل پر دورو کی پتوی؟
زکا چی ده لزگونو میلیاردو ڈالرو مصرف خوبی هم داسی دوڑه.
ولې د حکومت کارونه څرک نه لګیږي؟
ځکه چې مشاورین یې ډیر دي او په ډیرو قصابانو کې څاروی مرداریږي.
ولې د دې ځای خلک په مزدورۍ پسې بهر ته ځي؟
ځکه چې دلته ټول کارونه بهرني مزدوران کوي.
ولې خلک په ډیر غیبت نه مړیږي؟
ځکه چې یو خو یې خوان خدای او بل ژر ازمیږي.
ولی دروغجن دی دروغ ویلو پا وقت خبره شوی؟
زکا چی غاری ریختیا پا که روغا پاتی نشی.
ولی دی نوی حکومت دی تحول و تداوم نخی نمالو میگی؟
زکا چی حکومت غاری اصلاحات پا هم پالن سرم مختوی اوسی. موگکان که سراسر ضرر او جنجال دی نو کلا کلا ده گتی لپاره هم پکاریگی. لکه داسی
سنگه ایخه ای؟
او شکر دی ایخه ما
سنگه رالا معلوم شوی؟ در دیر موده نوی را غلی.
یار کارون دونو بخت کرده ایم چه پا ریختی هم در دوستانو لیدو تا نیموز گرد سوی
دا خو ریختی هوای
زخو دیو اشی گختلو تر اخلی مال
ده چی شی؟
را پوری و نخاندی؟
نه ولی بخاندم چی شده؟
موگکانی پکردی.
موگکانی پکردی؟
او تعجب مکوا خوشوندی بی پکردی.
فارم جوڑه یو کده کم باز ساتله یا غطه ورکوی؟
نه نه فارم جوڑوم او نمی هم باز ساتله دی.
نو سه کوی؟
ده دفتر لپارم پکردی دفتر تی اوڑه ما
ده سوه
رختی هاوه ما او ده نیول لپار بایم ده موگک نیولو قفص درکم چه موگکان جوندی او روخ پکی ونیسه.
دفتر تی ده سده پار اوڑی؟
دفتر تی ده خزینه مامورینو ده داراول لپار اوڑه ما.
ولی خوز خوارانو سکلی چه پا موگکانوی ویروی ده کمی ویزره ونه چوی؟
خبر بل زای ده
رو رسم خبره وکا سودا می دکره.
اصلی خبره داده چه مون تا پا اونی که دو ورزی ده غرمی پا دودی که وخره کهی او بیان وخ هم دیره نوی دانه نکی ورو که توتا وخره کهی. یوا ورځ د ډوډۍ په وخت یو موږک را پیدا سو. پام دیدی؟
وو
او د هغه په لیدلو سره ښځې وویرېدلې او ډوډۍ ټوله ترې پاته شوه. او چې بیا به هر څه ورته وویل را نخلی ویل یې زړه مو بدیږي ډوډۍ نه خورو. او په دې ډول ټوله غوښه مونږ سړیو ته را پاته شوه او ښه په مړه ګېډه مو وخوړه. اوس مو دا سره غوټه کړې ده چې هر یو به په نوبت د غوښې پخېدو په ورځ یو موږک را سره راوړو او د ډوډۍ خوړلو په وخت به خوشي کوو. بس او تا ډېر وخت مو هم دا کار وکړو خو د خپلو کورونو موږکان مو خلاص ول. بیا مو دا پرېکړه وکړه چې له خپلوانو به یې راوړو. اوس دا دې تا ته راغلی.
سمه ده درته وبه یې نیسو. ته قفس راوړه د موږ د کور د موږکانو نه هم سمې دادې روغمږې جوړې شوې دي چې ښځې یې وویني دوه ورځې به هم ډوډۍ ونه خوري. Thank you.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، نقیب الله لاروی، مسکا احساس، ستاره امینی، سپوږمۍ او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي: 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.